د ازادي رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې یو نیک مرغه سهار مو پیل کړی وي. د ازادي رادیو 12 ساعته پر لپسې خبرونه له همدې شیبې پیل شوې. د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه امپای ته ورسېدي. نوریاس نوری هم د لومړنۍ نیم ساعته خبري مجله د خپلو همکارانو په مرسته وړاندې کوم. نن د پنځشنبه ورځ د دلوي د میاشتې دوهمه ده. د جنوري د میاشتې له 28 سره برابر ده. په دې خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان ولسمشر د امریکا نوي ولسمشر جو بایدن ته د کار د پیل مبارکي ورکړي او د هغه له ادارې سره د ښې ملګرتیا ژمنه کړې دي. د امریکا نوي ولسمشر جو بایدن هم تر بې ساري انتخاباتي ناندری وروسته پرون په واشنگټن کې تر کلکو امنیتي تدابیرو لاندې د لوړې مراسم ترسره کړل. د بایدن اداره به د افغانستان په اړه خپل سیاست بدل کړي. په دې اړه مو د سیاسي چارو له یوه پوه سره مرکه کړې. ځینې نور موضوعات هم لرو، خو خبرونه د افغانستان او نړۍ د سیاست په مهمو خبرونو سره پیلوو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د کاناډا صدر اعظم جاستن ترودو وایي هېواد په افغانستان کې د داسې سولې ملاتړ کوي چې له مخې دغه هېواد باثباته او خپلواک شي او ولسواک نظام ولري. جو بایدن د امریکا د شپږ څلوېښتم ولسمشر په توګه لوړه وکړه او له دې سره د ډونالډ ترامپ د واک څلور کلنه دوره پای ته ورسېده. د پاکستان پوځ وایي یو بلستیک توغندی چې اټومي سروکې لیږدولی شي په بریالۍ توګه ازمویلی دی. بشپړ خبرونه. د کاناډا صدر اعظم جاستن ترودو وایي هېواد په افغانستان کې د داسې سولې ملاتړ کوي چې له مخې دغه هېواد باثباته او خپلواک شي او ولسواک نظام ولري. ترودو دغه څرګندونې پرون ماښام له افغان ولسمشر اشرف غني سره په ټلیفوني خبرو کې وکړې. د ارګ خبر پاڼه وایي چې ترودو له ښاغلي غني سره په دغو خبرو کې په افغانستان کې د تاوتریخوالي پر زیاتوالي اندېښنه وښوده. دواړو لورو د ناتو د دفاع وزیرانو د راتلونکي غونډې په اړه چې په فبروري کې جوړیږي هم خبرې وکړې او وویل چې دې غونډه کې باید د افغانستان پر وړاندې ګډ او همغږي سیاست رامنځته شي لمخې د سولې خبرې مطلوبې نتیجې ته ورسیږي. د خبر پاڼې لمخې افغان ولسمشر پرون په کابل کې د امریکا د سفارت له سرپرست او شرزدافر راس ویلسن او د ناتو د غوڅ ملاتړ ماموریت له قومندان سکاټ میلر سره هم د سولې پر بهیر او د امریکا له نوي حکومت سره د اړیکو په اړه مفصلې خبرې کړې دي. په افغانستان کې د ناتو ملکي استازي د سولې لپاره رامنځته شوی فرصت تاریخي بللی او ټینګار کړی چې دا موقع باید له لاسه ونه وځي. ستيفانو پونتیکورو په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې د سولې د داسې هر اړخیز تړون ملاتړ کوي چې په خبرې د افغانستان مهمې لاسته راوړنې پکې خوندي شي. پونتیکورو دا څرګندونې پرون ماښام له پخواني جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف او د اسلامي وحدت ګوند له مشر محمد کریم خلیلی سره تر لیدو کتو وروسته کړی دی. پونتیکورو له تیرو څو ورځو راهیسې له افغان چارواکو او یو شمېر سیاستوالو سره د سولې په تړاو د خبرو لړۍ پیل کړې ده. ناتو له دې وړاندې ویلي له افغانستان نه شرایطو ته په کتو خپل سرتیری باسي. دا په داسې حال کې ده چې امریکا دې هېواد کې تازه د خپلو ځواکونو شمېر 2500 ته راټیټ کړی دی. د افغانستان او آیرلند کرکټ لوبډلې نن د دریو یو ورځنیو لوبو لومړنۍ سیالۍ ترسره کوي. کرکټ بورډ وایي افغان لوبغاړو دغه سیالۍ ته پوره چمتووالی نیولی او تمرینونه یې ورته کړي دي. دا سیالۍ د افغانستان په وخت د سهار په 10:30 بجو په متحده عربي اماراتو کې ترسره کیږي. دا په تیر نږدې یو کال کې چې په نړۍ کې د کورونا او وبا خپره شوې، د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې لومړنۍ نړیواله سیالي ده. د افغانستان او آیرلند ترمنځ د دغه سریز دویم او درېمه لوبه د جنوري په 24 او 28 ترسره کیږي. خبرونه لازم دي رادیو اوري. جو بایدن د امریکا د شپږ څلوېښتم ولسمشر په توګه لوړه وکړه او له دې سره د ډونالډ ترامپ د واک څلور کلنه دوره پای ته ورسېده. 88 کلن بایدن ته د امریکا د سترې محکمې قاضي القضات جان رابرټ د کانګرس په انګړ کې قسم ورکړ. بایدن د انجیل پر هغې نسخې قسم یاد کړ چې له 1993 کال راهیسې د ده له کورنۍ سره دی. تر لوړې وروسته نوموړي ولس ته په وینا کې وویل،
زه تاسو سره دا ژمنه کوم چې زه به د ټولو امریکایانو ولسمشر اوسم، د ټولو امریکایانو. او تاسو سره وعده کوم چې د هغو کسانو چې د ما ملاتړ نه دی کړی، عیناً د هغو کسانو په څیر ننګه کوم چې ملاتړ یې کړی دی.
بایدن په 2008 او 2013 کلونو کې هم د انجیل پر همدې نسخې هغه مهال قسم خوړلی و چې د امریکا د ولسمشر د پخواني ولسمشر د باراک اوباما د مرستیال په توګه دنده پیلوله. د امریکا د متحده ایالاتونو نوی ولسمشر جو بایدن پرون د کار په لومړۍ ورځ څو اجرایوي فرمانونه صادر کړل چې د یو لړ مهمو کورنیو او نړیوالو مسایلو په اړه د مخکینی ولسمشر ډونالد ترامپ تګلارې باطلوي. په یو اجرایوي فرمان کې د ترامپ هغه پالیسي لغوه کیږي چې د امریکا متحده ایالاتونو ته د اکثریت مسلمان میشتو هیوادونو د وګړو پر ننوتو بندیز لګولی و. سپینې ماڼۍ دغه پالیسي پر مذهبي ریښو ولاړه له بهرنیو د ویرې پالیسۍ بللې ده. د ترامپ لخوا د دغې پالیسۍ له مخې چې هغه په 2018 میلادي کال کې اعلان کړې وه، متحده ایالاتونو ته د ایران، عراق، لیبیا، سومالیا، سودان، سوریه او یمن پر اتباعو د ننوتو بندیز لګول شوی و. عراق او سودان وروسته له دغه لسته وویستل شول او چاد، شمالي کوریا او وینزویلا پکې زیات شول. د ولسمشر بایډن لخوا د یو بل اجرایوي فرمان له مخې د روغتیا له نړیوال سازمان WHO څخه د متحده ایالاتونو وتل درول کیږي. پخواني ولسمشر ډونالد ترامپ تیر کال په دې اړه پریکړه کړې وه. د بایډن د پریکړې له مخې متحده ایالات د روغتیا په نړیوال سازمان کې پاتې کیږي او هم اداره په پام کې لري چې د کوواکس په نوم نړیوال ائتلاف سره چې له دوو نورو ډلو سره یو ځای هڅه کوي د کووید-19 ناروغۍ په وړاندې واکسین د نړۍ بې وزلو هیوادونو ته ورسیږي یو ځای شي. د پاکستان پوځ وایي یو بلاستیک توغندی چې اټومي سلوکې لیږدولی شي په بریالۍ توګه ازمویلی دی. له ځمکې نه ځمکې ته دغه توغندی چې شاهین 3 نومیږي د 2500 کیلومترو واټن وهلی شي. د پاکستان د پوځ مطبوعاتي دفتر د دې هیواد د لوی درستیز جنرال ندیم رضا له قوله ویلي چې د پاکستان ستراتیژیک هدف دا دی چې پر خپل حاکمیت د هر ډول تیری مخه ونیسي. شاهین 3 توغندی د لومړي ځل لپاره په 2015 میلادي کال کې وازمویل شو. پاکستان او سیالې هند وسلتونونه او بیلابیل ډول توغندي لري. لکه دغه ګاونډیو هیوادونو له برېټانیا خپلواکي اخیستې، درې ځلې خپلو کې جګړه کړې ده.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه
د هم پراتونکو څلور وستو ساتونه کې د افغانستان د یو شمېر سترو ښارونو د هوا حالات چې د افغانستان د هوا پیژندنې ملي ادارې د وړاندوینې اټکل کړی. کابل اسمان برګ ده، تودوخه لوړه درجه 12 ټیټه یو. هرات کې به ورخت وي، د تودوخه لوړه درجه 13 ټیټه دوه. مزار شریف کې هم د ورخت وړاندوینه شوی ده، د تودوخه لوړه درجه 12 ټیټه شپږ. کندهار کې به اسمان شین وي، د تودوخه لوړه درجه 40 ټیټه دوه. او بلخ جلال آباد کې به هم اسمان نیمه وریز وي، د تودوخه لوړه درجه 21 ټیټه څلور اټکل شوی ده.
ازادي رادیو اوري. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان ولسمشر د امریکا نوي ولسمشر جو بایدن ته د کار د پیل مبارکي ورکړي او د هغې ادارې سره د ښې ملګرتیا ژمنې کړې دي. نوي ولسمشر جو بایدن هم پرون د امریکا د شپږ څلوېښتم ولسمشر په توګه د لوړې مراسم ترسره کړل.
ورستو یو اونیو او میاشتو مونږ ته له درده ډک درس راکړ. دلته واقعیت او د دروغو خبرې دي.
د بایډن اداره به د افغانستان په اړه خپل سیاست بدل کړي
ګمان نه کوم چې دې ستر بدلون راشي. اما څه تعدیلات شاید په کې راشي لپاره چې د سولې پروسه موثره کړي.
په دې اړه مو د امریکا په ملي دفاعي پوهنتون کې له استاد علي احمد جلالي سره مرکه کړې. د افغانستان ملي امنیت رئیس د ملي امنیت سر سلاکار حمدالله موهب وای طالبانو په ډیرو ولایتونو کې جګړو ته زور ورکړی او نه غواړي چې د سولې پروسه جدي مخته یوسي.
موږ خو 15,000 بندیان ورته خوشی کړل په بدل کې دوی غیر د دینه چې د افغان وژنې ته دوام ورکړل او بل هیڅ نه دي کړي.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو او د ژوند رنګونو یوه نوې برخه هم د خبرونې په وروستۍ برخه کې درته خبرو.
دلته صفائی کوم او نور شوبې خلاصوم بندوم، نو صفاکاری دی او سودا دا شیانونه.
مننه چې ازادي رادیو او د خبرونې پاتې برخه. به هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافی په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د امریکا نوي ولسمشر جو بایدن ته د کار د پیل مبارکي ورکړي او د هغې ادارې سره د ښې ملګرتیا ژمنې کړې دي. جو بایدن پرون د امریکا د شپږ څلوېښتم ولسمشر په توګه لوړه وکړه او له ډونالډ ترامپ څخه د چارو واګې په لاس کې واخیستې. دا چې افغان چارواکو بایدن ته د مبارکۍ په پیغامونو کې څه ویلي په دې اړه پام وکړئ. د اسدالله لودین راپورته.
جو بایدن تر لوړی وروسته خبرو کې که څه هم د افغانستان په اړه څه ونه ویل، خو د ولسمشر په ګډون یو شمېر افغان چارواکو هغه ته د دندې د پایل مبارکي ورکړې ده. ولسمشر محمد اشرف غنی پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي، په دې سختو شیبو کې افغانستان له خپل اصلي شریک متحده ایالاتونو سره د سولې او ترهګرۍ له څو اړخیزو ستونزو سره د مبارزې په خاطر څنګ په څنګ درېږي. ښاغلی غنی پرون مازدیګر په ارګ کې د امریکا له شارژ دافیر راس ویلسن او د ناټو له قمندان سکاټ میلر سره هم لیدو کاته کړي دي. د ارګ په خبر پاڼه کې راغلي چې د خبرو کې د افغانستان او د امریکا د نوې ادارې پر اړیکو مفصل بحثونه شوي دي. د بایدن د کار له پایله یوه ورځ مخکې د بهرنیو چارو وزارت لپاره د هغه نوماند وزیر انتونی بلینکن ویلي د امریکا او طالبانو د دوحې هوکړه به له سره ارزوي. بلینکن د امریکا د سنا جرګې غړو ته ویلي غواړي پوه شي چې په دې تړون کې د څه په اړه خبرې شوې دي. دای زیاتوي که د دې هوکړې له لارې تیرې لاسته راوړنې خوندي نه شي، هیڅ پایله به ونه لري. په همدې حال کې د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله هم ښاغلي بایدن او د هغې لومړۍ مرستیالې کمالا هریس ته مبارکي ورکړې. ښاغلي عبدالله پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي، هیله من دی چې له خپلو امریکایي ملګرو سره به پر سولې، ثبات، بشري حقونو او د ټولو لپاره پر سوکالۍ کار وکړي. د طالبانو د قطر دفتر ویان محمد نعیم که څه هم د بایدن د لوړې په تړاو تر بیګانه وخته څه نه و ویلي، خو په دې اړه یې زموږ د یوې پوښتنې په ځواب کې لیکلي، بایدن ویلي چې د افغانستان جګړه به ختموي او خپل عسکر به باسي. بایدن داسې مهال سپینې ماڼۍ ته راغی چې په افغانستان کې د ځواکونو حضور نږدې شل کلان شو. په دې وروستیو کې د امریکا د دفاع وزارت اعلان وکړ چې افغانستان کې د خپلو ځواکونو شمیر تر ټولو ټیټې کچې یعنې 2500 ته رسولی. لا هم معلومه نه ده چې امریکا به له طالبانو سره د ټرمپ د ادارې د هوکړې له مخې له افغانستان روان کال خپل ټول سرتیري وباسي او که نه. خو جو بایدن د خپلو ټاکنیزو منډه ترلو پر مهال ویلي وو که بریالی شي افغانستان او عراق کې یو شمېر سرتیري پرېږدي.
و امر دل چې د امریکا ولسمشر جو بایدن پرون د امریکا د شپکسل وختم ولسمشر په توګه لوړه وکړه. د غراز د افغانستان ولسمشر اشرف غنی هم جو بایدن ته د کار د پیل مبارکي ورکړې او د هغې ادارې سره د ښې ملګرتیا ژمنې کړې دي. په دې اړه مې شیبه مخکې د امریکا د ملي دفاع د پوهنتون له استاد علي احمد جلالي سره مرکه وکړه او لومړی مې ترې وپوښتل چې آیا فکر کوي چې د افغانستان په پالیسي کې به د بایدن د ادارې په پیلېدو سره کوم بدلون راشي؟
ګمان نه کوم چې دې ستر بدلون راشي، اما څه تعدیلات شاید پکې راشي لپاره چې د سولې پروسه موثره کړي، ځکه په اوسنیو شرایطو کې ټول ورته ګوري چې دغه پروسه چې شروع سوله اول خو ناوخته شروع سوله، تاخیر باندې شروع سوه، ډېر وخت ووت او امریکا خپل قواوې ډېرې وایستلې، اما طالبانو هغه تعهدات چې کړي وو په هغه ونه درېدل. مثلا د خوشنویت کم نه کړې، جګړې کمې نه کړې، زیاتې کړې، او له بلې خوا دغې ترګرو سره القاعدې سره روابط قابل ندیش کوي فکر کوي، او دوی په دې فکر کې دي چې له دغه موقع استفاده وکړي چې امریکا عسکر ضروري او دوی به لاس به بر وي په دغه کې، نو ځکه تعدیل ایجاب کوي. دغه تعدیل به شاید یو نتیجه به دا وي چې د افغانستان د حکومت سره مرستو ته دوام ورکړي او پیسې لرې پاره شي، د مذاکراتو دپاره یو فشار رامنځته کړي.
بله،
خو له بلې خوا د قواوو د وتلو موده به اوږده کړي.
بله، تاسو اشاره وکړه چې د سولې لپاره به فشارونه زیات کړي. انتونی بلینکن هم وړمه ورځ د امریکا سنا جرګې په استماعي غونډه کې وویل چې د طالبانو او د واشنگتن ترمنځ دغه تړون له سره مطالعه کوي او ارزوي او ګوري چې په دې کې څه رکل شوي دي. یعنی فکر کوي چې دغه تړون مطلق باطل شي؟
نه، دا ګمان نه کوم، ځکه چې په اصولو کې امریکا غواړي چې دغه جنګ زر ختم کړي، او د جنګ د ختمېدو تر ټولو مؤثره لاره د سولې مذاکرات دي. ګمان نه کوم سولې مذاکرات څوک له منځه یوسي یا یې منسوخ کړي. اما د امریکې نامزد خارجه وزیر په سنا کې وویل چې ما دغه موافقه نه ده لوستي، کله چې ووایو پس په هغه کې به بیا د تغییر په برخه کې به تصویب ونیسو. د دې لپاره چې هغه نه غواړي چې مخکې له مخکې یو څه ووایي چې وروسته بیا یې نشي کولی. اما په عمومي شکل سره په وروستو سره چې د کانګرس ته وګورې، د امریکې د نورو هغه کسان چې په پالیسي باندې اثر لري هغو ته وګورې، دغه د سولې موافقه د سولې خبرې د ټولو مؤثره لارې ګڼي د دې لپاره چې افریقا ضرور لې منطقه. اما تر اوسه پورې دغه د سولې مذاکراتو څه پرمختګ نه دی کړی په ایجاب کې چې یو څه تعدیلات پکې راشي.
بله، دغه موافقه بین الافغاني خبرو ته لار پرانستله. د افغانستان دولت او د طالبانو مرکچیان سره کېناستل، درې میاشتې تقریبا وهل چې کړن لار نهایي کړي. اوس هم د جنوري له پنځمې سره ناستې غواړي چې اجنډا نهایي کړي، خو خبرې ډېرې پڅې زیاته پټه په درېدلې ښکاري. له دې سره له مختلفو لورو نه داسې غوښتنې هم مطرح کېږي چې منځګړي ته ضرورت دی. د وضعیت په پام سره فکر کوي چې آیا امریکا به نور هم پکې جدي ښکېل شي د سولې په دې خبرو کې چې افغانستان دولت او د طالبانو د مرکچانو ترمنځ روان دي، چې بدوی به فکر کوي چې فشار راوړي چې دغه خبرې نتیجه ورکړي؟
چې موافقه رضا شو په هغه وخت کې داسې نظریه وه په امریکا کې چې منطقوي حل ممکن نه دی، ځکه چې منطقې په خپلو منځو کې سره جنجال لري. راځه چې د جاربه لاره ونیسو. طالبانو سره موافقه وکړه، پلی پاشي هغه د افغانستان له خلکو سره خبرې کوي، ځکه طالبان همیشه ویلي و څو چې خارجي قواوې ونه وسي مو مذاکره نه کوو. دا لارې ونه مګر اوس فعلا دې ته راغلي دي. اکثر شاید دا خبره ډېره جدي شي چې د منطقې په چوکاټ کې د افغانستان د حل ولټول شي، ځکه د افغانستان ټول همځایګان ټول هغه کسان چې په دې دغه دي سرسلا دي چې امریکا مخکې لري چې سولې موافقه وشي باید ونه وځي له منطقې نه. دا لاره دې ته هواروي چې د افغانستان د مې نه وروسته هم د امریکا څو قواوې په افغانستان کې پاتې شي، او د سیمې د موافقې په اساس د همکارۍ په اساس باندې یو حل لاره راووځي د افغانستان لپاره.
د امریکا د ملي دفاع پوهنتون کې استاد علي احمد جلالي وو.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
ازادي رادیو اورید سهار و بجیا ولس تقیقید او سم د افغانستان په اړه نړیوالو ورسپانو ته کتنه کوم. ملالی بشیر ته بغوښ شو.
Stars and Stripes ورځپاڼې له افغانستان د امریکایي سرتیرو د وتلو په اړه مقاله خپره کړې ده. په دې مقاله کې راغلي چې د امریکا دفاع وزارت په افغانستان کې د هر سرتیري په پرتله اوه قراردادیان استخدام کړي دي. په مقاله کې راغلي چې په داسې حال کې چې تر 18,000 زیات قراردادیان په افغانستان کې ستا، پینټاګون د جمعې په ورځ اعلان وکړ چې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو شمیر 2,500 ته کم شوی دی. د پینټاګون د راپور له مخې په اکتوبر میاشت کې د قراردادیانو شمیر 4,300 ته کم شو، چې دا د مخکې په پرتله 40% کموالی شي. مقاله یادونه کوي چې د کورونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي په هدف د رامنځته شویو بندیزونو له کبله ګڼ قراردادیان څو میاشتې په افغانستان کې بند پاته وو. د سټارز اند سټرایپس ورځپاڼې په پای کې لیکلي چې دا ستونزه په ډسمبر میاشت کې هغه مهال حل شوه چې د امریکا له دفاع وزارت سره یې غونډه جوړه کړه. دا خبره د دفاع وزارت د یو راپور له قوله ویل شوې ده. برتانیا چاپ ټلګراف ورځپاڼې په افغانستان کې د کورونا ویروس د خپرېدو له کبله د بېوزلۍ ته دوه ته پام کړی دی. د مقالې لیکوال لیکلي چې په افغانستان کې سږ کال شاوخوا 10,000,000 کوچنیانو د خوړو له کمښت سره مخامخ شوي، او د سیف د چلډرن موسسې له قوله لیکلي چې د دې ستونزې د حل لپاره شاوخوا 1,000,000,000 پاوند ته اړتیا ده. په دې مقاله کې راغلي چې د کورونا ویروس د خپرېدو له کبله ګڼې افغان کورنۍ له اقتصادي بحران سره په داسې حال کې مخامخ شوي چې د کار فرصتونه کم شوي او د خوړو بیې لوړې شوي دي. وړاندې په مقاله کې لولو چې د سیف دی چلډرن خبرداری په داسې حال کې دی چې څو ورځې مخکې ملګرو ملتونو هم خبرداری ورکړی و چې روان کال تر 50 کلونو کم عمره افغان کوچنیان د خوړو له کمښت سره مخامخ دي. په 2020 کال کې نړیوال بانک اټکل کړی و چې د کورونا ویروس وبا پر صادراتو منفي اغیز کړی، چې په نتیجه کې د شیانو بیې لوړې شوې. د ټلګراف مقاله لیکي چې د کورونا ویروس د وبا او روانې جګړې له کبله بشري وضعیت نور هم خراب شوی دی. د مقالې په وینا د افغانستان نیمه نفوس بشري مرستو ته اړتیا لري.
ازادي رادیو اوري وړاندې به واوري چې د امریکا نوي ولسمشر جو بایدن تر بیساري انتخاباتي ناندري وروسته پرون د امریکا د شپږسل ویختم ولسمشر په توګه لوړ وکړه وړي ولړ څرګندونه وکړي. خو له دې مخکې د افغانستان ملي امنیت سلاکار حمدالله محب وایي طالبانو په یو شمېر ولایتونو کې جګړو او هدفي وژنو ته زور ورکړی او نور دا ډله د دې تمه نه کوي چې د افغانستان حکومت دې ورته نور بندیان هم خوشي کړي. حمدالله محب دا څرګندونه پرون پکتیا ته په سفر کې په ګردیز کې په یوه خبري غونډه کې کړي. نور حاله د ازادي راډیو د سیمه ایز خبریال په دې رپورټ کې اورو.
د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار حمدالله محب وایي چې دولت 15,000 طالب بندیان خوشي کړل، خو هغوی بیا د افغان وژنې د دوام پرته د سولې لپاره هیڅ اقدام نه دی کړی. حمدالله محب چې د چهارشنبې په ورځ د یو لوړ پوړي حکومتي پلاوي په مشرۍ د پکتیا مرکز ګردیز ته تللی و، د ملي اردو د 1,290 سرتیرو د فراغت د مراسمو په څنډه کې رسنیو ته وویل له طالبانو د سولې په اړه یوه خبره نه اورېدل کېږي، نو په داسې وضعیت کې دوی باید د نورو بندیانو د خوشی کولو تمه ونه لري.
مونږ خو 15,000 بندیان ورته خوشی کړل په بدل کې دوی غیر د دینه چې د افغان وژنې ته دوام ورکړل او بل هیڅ نه دی کړی. د سولې د لپاره طالبانو هیڅ اقدام نه دی کړی، جنگونو ته دوام ورکړی دی. په قندار کې، په هلمند کې، په اورزګان کې دا خلک جنگ کوي. د دې ترڅنګ په هدفي وژنو باندې چې په کابل کې تاسو وضعیت وینئ، په لویو لارو کې تبلیغات ډیر منفی دي. د سولې په اړه باندې یوه خبره تر نه اورېدل کېږي، نو په داسې یو وضعیت کې د نورو بندیانو د خوشی کولو تمه باید ونه لري.
ډاکټر حمدالله محب د خبریالانو د دې پوښتنې په ځواب کې چې که طالبانو سره د اول پړاو د خبرو په شان دویم پړاو کې هم خبري معلومې پایلې ونه لري، د دولت اقدام به څه وي وویل:
نو مونږ آماده یو، تاسو وینئ ستاسو سربازان آماده دي. د دې مملکت دفاع پر مونږ باندې حق دی، او کوو به یې که چېرته طالبان سوله کوي. د سولې دپاره زمونږ حیات لاړ دی. د دوی سره خبرو ته دوی د جنگ لپاره هیڅ مشروعیت نه لري. چیرته چې تفاهم لار خلاص وي څوک جنگ نه کوي.
حمدالله محب په خپل خبرو کې طالبان تورن کړل چې د افغانانو شتمنی لوټي ټولګټي تاسیسات ورانوي او د دې ځای واسطه او مهمات په نورو ځایونو کې خرڅوي. د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار په ټوله کې په سویل ختیځ زون کې امنیتي وضعیت ډاډمن او بالا خوی ویل، یوازې په غزنی او میدان وردګو کې لږ وضعیت کړکېچن دی چې هغې ته هم توجه کېږي. بل لوري ته د یو شمېر مدري فعالان بیا دا ډول سفرونه هغه مهال اغېزمن بولي چې امنیتي ځواکونو سره کړې ژمنې په عمل کې پلي شي. دوی نیوکه کوله چې د حکومت چارواکو د درنو وسلو، چورلکو او نورو مهماتو د اکمال په برخه کې د دې ځای له امنیتي ادارو سره کړې ژمنې په پوره ډول نه دي عملي کړي.
د اونۍ تاو د مسایل د ازادۍ په څپو کې پروګرام کې لمیلمنو سره څېړو. دا خبرونه هر پنځشنبه د ماسپښین له 2 د مازدیګر تر 4 بجو له آزادی رادیو.
نن د آزادی په صفو کې د یونیزي خبرونه ورده. په دې خبرونه کې بیا هم هغه بدلون چې په واشنگتن کې راغلی، پر دې خبرې کوو چې د جو بایدن نوې اداره به د افغانستان په وړاندې په سیاستونو کې بدلون راوړي او که څنګه. کولای شئ چې په دې خبرونه کې تاسو هم ګډون وکړئ. د امریکا نوی ولسمشر جو بایدن پرون په واشنگتن کې تر کلکو امنیتي تدابیرو لاندې د امریکا د شپږسل ویختم ولسمشر په توګه لوړه وکړه. اتاویا کلن بایدن د امریکا تر ټولو زوړ یا پوخ عمره ولسمشر دی چې لوړه کوي. نور د اسدالله الدین پر رپورټ کې اورو.
جو بایدن ته د امریکا د ستر محکمې قاضي القضات جان رابرټ د انجیل پر هغه نسخې لوړه یا قسم ورکړ چې له 19مې پیړۍ را په دی خوا د دل کورنۍ سره دی.
I, Joseph Robinette Biden Jr., do solemnly swear
د بایدن تر لوړې مخکې کمالا هریس لوړه وکړه او نوموړې لومړنۍ میرمن او بیا لومړنۍ تور پوستې ده چې د لومړۍ مرستیالۍ څوکۍ ته رسیږي. د لوړې دا مراسم د کورونا او با تر سیوري او تر کلکو امنیتي تدابیرو لاندې ترسره شول. بایدن له لوړې وروسته ولس ته په وینا کې وویل یووالی د مخته تګ یوازنۍ لاره ده او زیاته کړه چې ډیموکراسي غالبه شوه.
بایدن پر کانګرس د ډونالد ټرمپ د پلویانو یرغل او ټاکنیزو ناندریو ته په اشاره وویل امریکا سخت ورځې تیرې کړې.
ورستیو اونیو او میاشتو مونږ ته له درده ډک درس راکړ. دلته واقعیت او د دروغو خبرې دي. د واک او ګټې لپاره دروغ ویل شوي دي. مونږ د امریکایانو او په ځانګړې توګه د رهبرانو داسې رهبرانو په توګه چې د اساسي قانون د عزت او د ولس د ساتنې ژمنې مو کړې دي مسؤلیت لرو چې د حقایقو ننګه وکړو او دروغو ته ماتې ورکړو.
بایدن وویل دا د امریکا دیموکراسۍ تاریخ هیلو نویوالی او حلارو ورځ ده. بایدن د امریکا له پولو بهر خلکو ته هم پیغام درلود او ویل له نورو ملتونو سره یووالی به بیرته ورغوي. ده وویل موږ به بیرته یووالی ورغوو، له نړۍ سره به یو ځل بیا یو ځای شو، نه یوازې د پرونیو ستونزو د حل په خاطر بلکې د نن او سبا د ننګونو لپاره. د لوړې په دغو مراسمو کې ډونالډ ټرمپ ګډون نه وکړی. دا په تیرو 125 کلونو کې لومړنی ځل دی چې د امریکا یو ولسمشر د خپل ځایناستي د لوړې مراسمو کې برخه نه اخلي. دغو مراسمو کې د امریکا دریو پخوانیو ولسمشرانو جورج ډبلیو بوش، بل کلینټن او باراک اوباما ګډون کړی وو. د امریکا بل پخوانی ولسمشر جیمی کارټر چې 96 کاله عمر لري نه دی توانېدلی چې دغو مراسمو کې ګډون وکړي. د ټرمپ لومړی مرستیال مایک پینس او یو شمیر نور جمهوریپال قانون جوړونکي بیا د لوړې مراسمو کې حاضر وو. ټرمپ پرون د امریکا په وخت سهار 8:15 له سپینې ماڼۍ ووت او په یوه هلیکاپټره کې هغو مراسمو ته ولاړ چې د ده د خدای پامانی په هدف جوړ شوي وو. ټرمپ که څه هم خپلو خبرو کې د جو بایډن نوم یاد نه کړ، خو نوې ادارې ته یې د ښو چارو هیله وښوده. ده ویلي د پام وړ کارونو بنسټ یې تر شا پرېښی دی. د خدای پامانۍ له مراسم وروسته ټرمپ، میرمن او د کورنۍ نور غړي یې د هوایي ځواک په الوتکه کې فلوریدا ته ولېږدول شول چې هلته بیرته د امریکا د یوه ځانګړي اوسیدونکي په توګه خپل ژوند پیل کړي. ټاکل شوی بایدن د کار په لومړیو ورځو کې د کډوالۍ، د اقلیم د بدلون او له کورونا ویروس سره د مبارزې په برخو کې د ټرمپ ځینې پریکړې لغوه کړي.
یو ځل بیا پام وکړئ د څو مهمو خبرونو سرلیکونو ته. د کاناډا صدر اعظم جاستن ترودو چې پرون له افغان ولسمشر اشرف غنی سره خبرې کړې وایي هیواد په افغانستان کې داسې سولې ملاتړ کوي چې له مخې دا هیواد باثباته او خپلواک شي او ولسواک نظام ولري. په افغانستان کې د ناتو ملکي استازي چې پرون له دوو پخواني جهادي مشرانو عبدالرب رسول سیاف او کریم خلیلي سره خبرې کړې د سولې لپاره رامنځته شوی فرصت تاریخي بللی او ټینګار یې کړی چې دا موقع باید له لاسه ونه وځي. د افغانستان او آیرلند کرکټ لوبډلې نن د درې ورځنیو لوبو لومړی نوی سیالۍ ترسره کوي. جو بایدن د امریکا د شپږتل ویښتم ولسمشر په توګه لوړه وکړه او له دې سره د ډونالډ ټرمپ د واک څلور کلنه دوره پای ته ورسېده. بایدن پرون د کار په لومړۍ ورځ څو اجرایوي فرمانونه لاسلیک کړل. په یوه اجرایوي فرمان کې د ټرمپ هغه پالیسي لغوه کیږي چې د امریکا متحدو ایالاتونو ته د اکثریت مسلمان میشتو هیوادونو د وګړو پر ننوتو بندیز لګول کیږي او د پاکستان پوځ وایي یو بلاستیک توغندی چې اټومي سروکې لیږدولی شي په بریالۍ توګه ازمویلی دی.
دا ژوند رنگونه
ټکرلایم د جلال آباد او د کابل اوسودین دولتي اداره کې اجیرم.
روزانه څومره وخت کې اجیری؟
یو نیم کال کې.
ولې دې د اجیری انتخاب کړ؟ زده کړې دې نه مې کړې که څنګه؟
نه، ځکه مې نه دې کړې او سالورم په ونه نور مجبوریت شو نو د غریبې د لاس نو دلته کار.
کوم کار نه کېدل تر روزانه؟
دلته صفائی کوم او نور شوبې خلاصوم بندوم نو صفاکاری دې او سودا د شینړو.
ما هیڅ څومره ده؟
وزر.
یا کورنۍ څومره تعداد کورنۍ لری؟
نه کاسه.
د ټولو نه کاسه ته هر څه برابر وي؟
او نو ماش چې اخلم بیا نو وړه غړی تا شان میاش په میاش اخلم نو بیا نو نه پوره کیږي کم دی ماش مو.
کور کې در سره پلار ورور نور څوک نشته؟
ورور مې یو وړه کې دی او پلار مې مریض دی، تور څېړې لري نو هغه کار نشي کولای. لسې
کور مو څنګه؟ کور مو کرای دی خپل ده؟
نه، د بل چا دی. هم د سه د کېک دی خیمه مې وایلې.
تا په ورکتو کو څه ارزو درلوده چې زغړ شمه؟ هم دا دی ولې زاجیر شم که نور څه؟
نه، ډیر مې ارزو ستارټو چې ما ول یو ډاکټر شم درس بوم خو نو د مجبورې د غریبې د لاس نو نشو چې د اروزو ته ورسې
اوس نکېږي چې دغه اجرې څنګه یو سمفونی سیزن ته یو درس وای انګلیسي زده کې څنګه
خو کوشش میکړه چې هم د سکم خو نشو نو دلته وخت نکې دلته نه پریدیم دا دولتي اداره د تر سلور پورې اصلون پنځه پورې کار وکړه بیا نو هغه نه بعد خو نکې مکتب هم پاتې شو
ویل د سړي حق سان ته هغه کورنۍ ته چې البته هغه خپل ماشومان باندې زده کړې نه کوي څه وای لري
ویل مدار چې د وړکوال نه باید ور باندې درس وای لکه ما خو نه داسې په در پدارې او غریبې کې ما باندې خو ډیر راغله خو مجبور وم ځکه هغه وخت چې مکتب می وایل پلار مې مری شو بیا مې پرې خوله مکتب
دا خبری مجله هم نمره وزن ری اس نوری لتا سو اجازه غوړم خو مایکروفون خپل همکار مقیم نائب تاسو پارم چې سلوت راغلی راتل کې خبری مجله ولنه کې
خبر مونده نه واشین